شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد چی بر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړي. السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د افغان سولې د سیمه ییز اجماع هڅې کوي او د افغان سولې په تړاو مو د پاکستان د پوځ له نویو څرګندونو خبرو. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره مسکو ته رسیدلی. ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې لومړی جوپنن واستول شو او د ارمنستان صدر اعظم وروسته له دې چې پوځ په کودتا تورن کړ، خلکو ته د قراری سپارښتنه وکړه. خبرونه د غزنی د ولایت یو چارواکی نن په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده نن پنځشنبه ازادۍ رادیو ته ویل چې د ولایت د جلساتو مدیر محمد موسی اخلاقی نن ماسپخین د غزنی ښار اړوند د امیر محمد خان کلاسیمه کې ووژل شو. ویان زیاته کړه چې پر اخلاقی او زوی د بیغاګه تومانچه ډزې شوې.
ناپیژند وسلوالو د غزنی ولایت مقام د جلساتو تنظیمونکي مدیر ښاغلی محمد موسی خان اخلاقی په بیصدا توپانچې سره په ډزو شهید کړی. د غزو په دغه پیښه کې ټپي شوی دی.
له دې مخکې 203 تن در قولي اردو نن وویل طالبانو تیر ماښام د اندړو ولسوالۍ د وړې ارزو او غټې ارزو سیمو پر پوستو د بریټ پلان درلود، خو افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې 23 طالبان ووژل او 10 نور ټپیان کړل. د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره روسیې ته رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی اتمر ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې رسمي سفر بلنه ورکړې وه. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادۍ راډیو ته وویل د سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز او نړیوالې اجماع پیاوړي کول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا ده. له بلې خوا د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. چارواکي وایي ښاغلی داودزی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمینن ازادۍ راډیو ته ویل چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورنی شرکت په همکارۍ پیل شول. د ښاغلي رستمی په وینا د دې صادراتو لومړی جوپه چې 60 ټنه سره ممیز پکې دي او ارزښت یې 60,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي، نن ازبکستان ته واستول شول. په نړیوالو مارکیټونو کې د افغانستان د وچې میوې شهرت په زیاتېدو دی. څه موده مخکې هم د افغانستان 40 ډوله وچه میوه کاناډا ته صادره شوه. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان صدر اعظم وروسته له دې چې پوځ په کودتا تورن کړ، خپل خلکو ته د قراری سپارښتنه وکړه. نیکول پاشینیان نن وروسته له دې چې پاوز د استعفا غوښتنه وکړه د خپل پلویانو په ملګرتیا د پلازمینه ایروان واټونو ته ووت. هغه له سرتیرو غوښتل چې خپل دندو ته دوام ورکړي او د هیواد ساتنه وکړي. پاشینیان د ایروان په جمهوریت چوک کې شاوخوا 20,000 کسانو ته په وینا کې ویل چې ارمنان به پاوز ته اجازه ورنکړي چې پر هیواد واک وچلوي. د ارمنستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د معلوماتو څنګ نن په یو بیان کې ویل چې له پاشینیان څخه د استعفا غوښتنې الات د مرستیال لوی درستیز د لری کولو د پریکړې پر وړاندې د پاوز اعتراض دی. پاشینیان مخکې لدې په یو ویډیوي پیغام کې د خپل اقداماتو دفاع وکړه.
ما پرون او نن پریکړه وکړه چې مرستیال لوی درستیز او لوی درستیز لداندې ګوښه کړم. ما ټول لازم اسناد لاسلیک کړل چې ورپسې د لوی درستیز دفتر یو بیان خپور کړ چې پاوز زما د استعفا غوښتنه پکې کړې.
د قفقاز په دې هیواد کې چې یوازې څو میاشتې مخکې له آذربایجان سره درنه جګړه وکړه، د ناکرارۍ د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي. مسکو چې د ایروان متحد دی ویلي دي چې په ارمنستان کې د چټکو بدلیدونکو جریاناتو له کبله اندېښنه لري. کرملن له دواړو خواوو غوښتي دي چې د زور له کارولو ډډه وکړي. فیسبوک د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علت یې د کودتا ضد معترضانو پر وړاندې د پوځ ځپونکي اقدامات بللې دي. په میانمار یا پخوانی برما کې کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې پوځ د فبروري په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او د حکومت مشره آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند د مشرتابه ډیری غړي یې ونیول. د فیسبوک د دې اقدام په اساس د میانمار د پوځ ټول اړوند حسابونه هم پر فیسبوک او هم پر انستاګرام له اوسه بند شوي. د فیسبوک ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د میانمار د کودتا له پیله ټول جریانات چې مرګونی تاوتریخوالی هم پکې دی د دې بندیز باعث شوي. او د امریکا د روغتیایي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد د جانسن اند جانسن کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی. د امریکا د خوړو او درملو د قوانینو اداره وایي دا واکسین چې یوازې یو دوز ورکول کیږي د کورونا د مقاومې بڼې پر وړاندې وجود خوندي کوي. تمه ده چې د روغتیا متخصصان به د جانسن اند جانسن د واکسین د اغیزو د څرنګوالي په اړه د اونۍ په پای کې خبرې وکړي. د ادارې کمدارز د فایزر او بایونټیک کمپنیو د واکسین په اړه چې تطبیق اوس مهال په امریکا کې روان دی هم امیدوارونکي معلومات خبره کړي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې د ورښت امکان د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه یو. هرات کې هم د ورښت امکان شته د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه منفي 4. مزار شریف کې به اسمان نیمه وریز وي د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه منفي 3. کندهار کې به اسمان وریز وي د تودوخې لوړ درجه 20 ټیټه 15. او جلال آباد کې به ورښت وي د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 14 اټکل شوی ده.
دا سچره ډو ما شامنې خبري ما چلاوري. په دې خبرونه کې مدافعان سولې په تړاو له دوو هڅو خبرو. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ماسکاو ته مخه کړې او د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی. په افغانستان کې به د هند د مرسته شویو کورونا واکسین د ویش په اړه واوري چې لاس سره دولتي چارواکو او نورې پوځ روغتیایي کارکوونکو خبریالانو ته ځانګړي شوي. په کندهار کې د کبانو د فارمونو شمیر 1900 څخه تیر شو.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، نو تقریبا 50% د پاکستاني مایان مخور ډب کړی دی.
د دې مجلې په وروستیو کې به واوري چې د افغانستان دوه سندرغاړي اطلاعات او فرهنګ وزارت ونازول.
یو استاد ګل زمان ته د پښتو د موسیقي د بابا او سردار ته پولی ته د دمبوري د سلطان لقب ورک.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په هدف روسیې ته رسیدل دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په رسمي بلنه شوی. د دواړو هیوادو ترمن د اړیکو پیاوړتیا او له ترهګرۍ او پلان شویو جرمونو سره مبارزه د دې سفر نور اهداف بلل شوي دي. بل لور ته د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هر اړخیزې همکارۍ ترلاسه کولو لپاره د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې ته د ښاغلي اتمر سفر د هغه د سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه کیږي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه د ښاغلي اتمر نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون له یو شمېر روسی چارواکو سره وګوري. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل ښاغلي اتمر به په یو شمېر مهمو موضوعاتو له خپل روسی سیال سره خبرې وکړي.
د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، له ترهګرۍ، افراطیت او پلان شویو جرمونو سره مبارزه او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کول د دې سفر
مخې دی. ښاغلی اتمر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې ستونزې جوتې دي. مده وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغانستان د شخړې د حل په برخه کې د لنډمهال یا موقت حکومت ننګه وکړه. همدا ډول روانه میاشت طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی روسیې ته ولاړ او هلته یې د دې هیواد له چارواکو سره لیدکاته وکړل. خو دا روښانه نه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په دې سفر کې د دې موضوعاتو په اړه له خپل روسی سیال سره د افغان حکومت اندېښنې مطرح کړي او کنه. بل خو بیا د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د خي همکارۍ در جلبولو لپاره عمر داوود زی اسلام آباد ته رسیدل دی. د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړي استازي له دې سفر وړاندې ازادي رادیو سره مرکه کې ویلي وو په دې سفر کې به له پاکستان وغواړي چې طالبان اوربان او همدا ډول د سولې خبرو بیا ځلي پیل ته چمتو کړي. خو پاکستان ته د عمر داوود زی له سفر سره سم د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار ویلي هیواد به نور له طالبانو ملاتړ ونه کړي. جنرال بابر پرون په خپل 19 غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسلام آباد واک ته د طالبانو د بیا رسیدو پلوي کوي کنه وویل، اوسنۍ افغانستان د نوې ملسی په څیر نه دی او پاکستان هم بدلون کړای.
دا چې په راتلونکي کې مسایل څه ډول مختزي پاکستان پکې یوازې د آسان چارې ونډه لري او موږ دا کار کړی بیا یې هم کوو، ولې د هغه ځای په اړه پریکړه خپل افغانستان کوي. د افغانستان خلک او رهبری باید دا وټاکي چې دا خبرې څه ډول مخکې وړي.
په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت پاکستان تورن کړی چې د سولې په برخه کې هغه ډول چې اړتیا ده همکاري نه ده کړې. د پاکستان په اړه د څرګندونو په دوام جمهور رئیس غنی هرات ته د سفر پر مهال وویل اوس مهال له دې هیواد سره اړیکې عادي نه دي. افغانستان حکومت له دې وړاندې هم له پاکستان او طالبان غوښتي چې د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. هغه څه چې لا یې ځواب نه دی لیدل شوی، ولې طالبانو او پاکستان دواړو په زړونو رد کړي چې ګنې له یو او بل سره د افغانستان د جګړې په اړه نږدې اړیکې لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر نن د ماسکو په ایم جی مو په هنتون کې وینا وکړه. د پخپلو خبرو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ له ولسمې پیړۍ را وروسته چې اوسنی افغانستان تاسیس شوی دی اړیکو ته اشاره وکړه او ویل چې د دواړو هیوادو روابط د سړې جګړې له یوې مودې پرته تل شو. ښاغلی اتمر زیاته کړه چې دی هیله من دی چې د افغانستان او روسیې اړیکې نورې هم پیاوړې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هند 15,000 دوزه کورونا ضد واکسین څخه 10,000 دولتي چارواکو ته ځانګړي شوي. د دې لپاره چې مخکې ویل شوي وو دا واکسین به امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیا پالانو او د رسنیو کارکوونکو ته پیشکاری شي، اوس ځینې وایي چې باید دا واکسین عادلانه وویشل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د نړۍ کم شمیر هیوادونه د کورونا وایرس د لمنځه وړلو لپاره د دې وایرس ضد واکسین په تطبیق بوخت دي، افغانستان هم له دې کاروان شاته نه دی پاتې. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې وه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو او خبریالانو ته پیچکاري کیږي، خو اوس دا وزارت وایي چې په دغه کټګوري کې دولتي چارواکي هم شامل دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 10,000 دوزه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی شوی.
ما یو مختار واکسین وسر محدود
مګیو اندازه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی کړی چې شمیري شاوخوا 10,000 دوزو ترسیږي چې ډیر ژر به تطبیق شي.
دوز واکسین مونږ ته دې خاط شو.
لوبلي خوازنی هیوادوال د دې واکسین د عادلانه ویش غوښتنه کوي. عارف چې کورونا ناروغي تیر کړی وای لومړی ته باید مظلوم خلکو ته ورکړل شي.
متوازنه وویشل شي. دا سینې چې کسانو ته ورکړل شي چې هغه د زیاتو امکاناتو خاوندان دي، لکه مخ کې چې کورونا د ویروس پر اتاک سره افغانستان ته زیاتو کسانو ستونزې درلودلې چې د اکسیجن د سکاوي زور واکانو په اختیار کې وي، غریب خلکو ته نه رسیدلې. متوازن ډول ته دی په واقعي ډول د افغانستان پر ټولو وګړو هر چاته چرسي اولیت پندسي هغه کسان چې واقعي ضرورت لري باید وویشل.
هلال بیا لري او پروتو سیمو کې د واکسین د ویش غوښتنه کوي.
لمړی د هغه لري او لري ساحه چې د خار او د آبادوی نه لري خلک پراته دي، خوار او غریب خلک پراته دي، اول باید هغه نه شروع شي. څکه چې د سیمه منطقي موږ په وطن کې شته د سیوی صحي خدمات ته لاسرسي نه لري او روزمره د وایرس ساغونه قرباني اخلي. غټو غټو کسانو ته او زورواکو ته دا تطبیقي دا کوم ګټه هم نه لري.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت بیا د اندېښنو ته په ځواب کې ویلو مرسته شوی 15,000 دوزه واکسین څخه 16,000 دوزه روغتیا پالانو ته، 16,000 امنیتي ځواکونو ته او پاتې نوري خبريالانو ته ځانګړي شوی. دا وزارت ټینګار کوي چې په دې پروسه کې بچاته د فساد اجازه ورنه کړي. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې ټاکل شوی چې د هیواد شاوخوا 17,000 نفوس ته واکسین واخیستل شو په دوم پړاو کې ورته پچکاري شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کندهار کې د ماهیانو د روزنې شاوخوا 1,214 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 16,800 غوښه تولیدوي. په دې اړه له کندهار راپور لرو.
خیبر د کندهار ښار په جاده کې په نسبتاً یو لوی دکان کې ماهی پزی کوي. نوموړی چې د تیرو درو کلونو راهیسې کندهار کې ماهیان یا کبان پخوي او پر خلکو یې پلوري وایي چې اوس د پخوا په نسبت د ماهیانو د غوښې علاقه مندان زیات سوي.
خلک راځي ماهیانو ته راځي او ښه دي، خلک ډیری راځي ماهیانو ته. د جمعې ورځ، د پنجشنبه ورځ بیا بیخي نو زیات خلک راځي، بیخي راشي. په دې سړک کې څوک نه پرېږدي، د عسکران موټرونه بیخي.
په کندهار کې دا مهال د ماهیانو یو من اومه غوښه چې 4.5 کیلوګرامه کېږي په 400 افغانۍ پلورل کېږي. د مجید په نوم د ماهیانو یو پلورونکی وایي د ماهیانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینهوال لري.
یعنی یو خوراک د ماهیانو چې راځي هغه یو پاو دی زموږ ماهی پزی کې چې پغې په 1.5 افغانۍ باندې راځي، او همدغه چې قیمتونه لوړیږي چې کیلو یې په 3.5 چاریا کې په 400، همداسې من یې پخه په 1.5 راځي، او اومه چې دی په هر څه کې په من کې 400 ارزانېږي، یعنی په 1.2 اومه من راځي.
په کندهار کې د ماهیانو غوښه له هغو فارمونو ترلاسه کیږي چې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا په دغه ولایت کې په وروستیو 5 کلونو کې جوړ سوي. د دغه فارمونو شمیر 1,214 ته رسیږي چې د کرنې ریاست په وینا د کال 6,800 تنه غوښه تولیدوي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي د ماهیانو دغه غوښه د کندهار تر څنګ ګاونډیو ولایتونو او آن کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي.
دا غوښه علاوه د کندهار څخه مرکز، هلمند، سروبي او نورو سیمو ته هم صادریږي، او په کندهار کې په مصرف رسیږي. همدارنګه ډیر خلک د خپلو فارمو غوښه په خپله باندې مصرفوي.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبه او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبه ځمکه کې جوړ سوی. محمد ابراهیم چې د تیرو 5 کلونو راهیسې د کندهار په ختیځ دامان ولسوالۍ کې د ماهیانو فارم لري وایي چې په دې ولایت کې د ماهیانو د غوښې تقاضا دې ته اړ کړ چې پر خپله 2 جریبه ځمکه د کبانو د روزلو فارم جوړ کړي، چې اوس هر ورځ له دغه فارم څخه 500 کیلو غوښه ترلاسه کیږي.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، زیات په مصرف رسیږي، اړتیا ډیره ده. نو تقریبا 50% مو د پاکستاني مایانو مخ ډب کړی ده. غوښن مایان موږ انتقالو، د ورځې 500 کیلو موږ خپل وس باندې چې هغه اړتیا یې هغه ورته برابرو.
د کندهار اوسیدونکی نیاز محمد یو له هغو کسانو دی چې په ژمي کې د ماهی غوښه خوري. هغه وایي
راغلی وم دلته مې مایان وخوړل، اوس ژمی دی، ډېر ښایسته مایان دی، ښه خوند لري. بس داسې یوه ورځ میله چې مې میلې ته مې شو کېږي، بره راسم نه ځم، بل ځای ته نه ځم، راسم دلته په دا دکانو کې مایان وخورم.
کتونکو وایي کندهار کې که د ماهیانو د فارمونو جوړولو لړۍ همداسې په چټکۍ روانه وي، نو لیرې نه ده چې دغه ولایت د کبانو په یو لوی تولیدونکي ولایت بدل سي.
په کندهار کې د کبانو فارمونه وړې په یو جریب کې او سترې تر 45 جریب مځکه پورې ځای نیولی دی. په غزنی کې بزګران د میوه لرونکو نیالګیو د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. دوی وایي تیر کال هم یو څه ورکړل شول، خو ډېرې وچ شول. له غزنی راپور لرو.
دا غزنی شار جنوب لور ته په 4 کیلومتر واټن د سپندې په کلی کې په یو موسمي خزان وهلي باغ کې مرغۍ دا ونو پر شاخونو ناشته دي. خو میرزمان په دغه باغ کې په اوبو لګولو بوختای. دای تقریبا 10 کلن دی. میرزمان وای کال په کال نوې دوڅوي میوه لرونکي نیالګي لګوي، خو تیر کال یې چندان خوند نه و، ځکه چې زراعت ریاست بزګرانو ته پر وخت نیالګي نه و ورکړي.
که د حمل میاشتې چې تیره شي بیا د ځمکه په دې خطر آمدنی چې هغه وخت پېتیری، نو په هر شي باندې چې وخت تیر شي طبیعي خبره ده چې بیا د زراعتي برخه د زراعت کې کم او فاصله کم او بوټي چې په خپل وخت کې نه ول شي، نو هغه بیا ښه فصل نه ورکوي.
د غزنی خوګیانو ولسوالۍ محمدین زراعت ریاست ته د نیالګیو د ترلاسه کولو په مخ راغلی دی. دی وایي زراعت ریاست تر خپله وسه مرسته کړې ده، خو بیا هم د نیالګیو په برخه کې تر یوې اندازې ناغیری کوي. محمدین هم د تیر کال خبره کوي چې ګویا نیالګي پر وخت نه دی ورکول سوي.
تیر کال هم نیالګي راکړي و، خو نیالګي له وخت نه وخت راکړل، هغه نیالګي وچ شول، او هېڅ دا چې نیالګي شنه نه سو، بلکې د موږ خواري ورسره په اوبو لاغو سوه. زما هیله دا ده د زراعت ریاست باید موږ ته پر وخت نیالګي راکړي، تر څو یې په وخت وکړو. د یوې خوا هم اقتصاد ورسره وغوړېږي، له بلې خوا به زموږ نیالګي راشنه شي.
د غزني ریاست چارواکي هم مني چې دغه نیالګي پر وخت نه ورکول کېږي. په کرنې ریاست کې د باغداري د څانګې مسؤل زکریا هوتک وایي
ترغو دا د موږ پلان د مرکز نه راځي،
پلان مو منزوریږي او موږ ته هدایت راکول کیږي چې دغه نیالګي په دغه ولسوالۍ کې په مرکز او مختلفو بخشو کې توزیع کړي. نو موږ ته تر اوسه پلان راځي او تر اوسه دغه نیال موږ ته خریداري کیږي او د موږ د کرنې ریاست په اختیار کې راکول کیږي. متاسفانه لږ ناوخته کیږي، خو موږ ته په تلاش کوو، کوشش کوو چې په وخت او زمان سره د نیالګي دهقانانو ته
د غزنی ډیری اوسیدونکو په دغه ولایت کې په کرکیله بوختې د انګورو، مڼو، زردالو، ځمکني توتانو، زعفران، آلوبخارا او ځینو نورو شیانو ترڅنګ غنم، جوار، خټکی، هندواڼې او بادرنګ د غزنی مهم پیداوار ده.
ستاسو له پیغامونو
زه افغان نور زم د بکوا سخنی د فراوی د بکوا د ولسوالین د بکوا په سیمه کې دشت سیمه د ټول برمی و چې سوی د برمی تقریبا یو سل او اجازه غزا یو سل شپیته غزا و سی 2 انچ و بلری. نو موږ د حکومتي کسان سخنی غواړو د لوړ پوړو کسان سخنی چې دغه د ګلستان او د واشیر سیمه دلته دغه بندنه وته وته د دغه د فرا ولایت بکوا ولسوالۍ ته چې و په سلاسه پیدا شي پر سر باندې د ولې هم نه لري مخالف پر دریا باندې مخکي ولاړه او بکوا سیمنو اوس وبیا پر مخ باندې وڅېلې ګرد بکوا تورته خلګي جنو او د چشنګ وبونه پښې پیدا کیږي. نو باید تر د ګلستان او د واشیر ولسوالۍ کېدل تر د بند او توتړ نو هغه ته بیا وب کار ورته کولای شي.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غنی آباد ولسوالۍ نه دا چې په څلور کې څلور سو اتیا کورنۍ ژوند کوي، څلور سو اتیا کورنۍ ژوند کوي او مکتب نه لري او نه مدرسه لري. د لوړ پوړو چارواکو نه مداخله ده چې دا ورته یو مکتب منظور او مشکل حل او فصل کې ماشومان دي لري لري ځایونو ته مدرسو له بوجي په پردو کورونو کې دي پیټ ولي او څوک دي په پردو کورونو کې میاشتې تیرې او هغه مکتب په درسونه کېږي په ومانه هیله مې ده او ارزو می دا هغه چې دا خلکو دا مشکل حل کړي چې په خپل کور کې دا مطلب جوړ شي او ډېر ضرورت یې دی. وسلام په احترام.
زه د هلمند ولایت مو واشیر ولسوالۍ خبرې کوم. موږ افغانستان کې به چې سوله راشي، موږ غواړو چې سوله وشي، خپل طالبانو باندې ځخ کو، پر اشرف غنی باندې ځخ کو، چې خپل سوله وکړي، په دغه لحاظ ځخ خپل سوله وکړي. موږ مسلمانان ټول تاک په تاک سره ټول شهیدانی لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د سخت بیوزلی پر ختمولو د خپل هیواد د بشپړ بری ادعا کړی او اعلان وکړ چې په دې برخه کې بشری معجزه کړی. خدا غو معیارونو پاړه پښتنشته چې چین کمونیست رژیم د دې ادعا لپاره لري. تفصیل د اجمل ان پر راپور کې
د چین ولسمشر وایي حکومت د څو کلونو هڅو په ترڅ کې توانې دلې چې په خپل هیواد کې شدید بیوزلی په بشپړ توګه لمنځه یوسي. نن په بیجنګ کې په یو لړ مراسمو کې د چین ولسمشر شي پر دې اعلان سربیره د کلیوالي ټولنو ځینو چارواکو ته جایزې ورکړې او ژمنه یې وکړه چې د نورو مخ په پراختیا هیوادونو سره به د چین دا بلګه شریک کړي. شي جین پینګ دا وکړه هیڅ بل هیواد په دومره کم وخت کې سلګونه میلیونه کسان له بیوسلۍ نشي ایستلې. د نوموړي په وینا دا یو بشري معجزه ده چې په تاریخ کې به پاتې شي. د چین ولسمشر په 2015 کال کې ژمنه کړې و چې تر 2030 میلادي کال پورې به په دې هیواد کې شدید بیوسلۍ لمنځه یوسي. دا د چین د کمونیست ګوند د هغه پلان په ترڅ کې تر ټولو مهم هدف و چې وایي غواړي د دې ګوند د بنسټي خودلو تر سلمي کالیزي چې راتلونکي جولای کې پوره کیږي یو نسبي بسیا ټولنه جوړ کړي. تیر کال بیجنګ اعلان وکړ چې دوی د خپل حق وګدي مودې هدف ته رسیدلی چې ټول وګړي د لک تر لګ 2.1 ډالر ورزنی عاید پلرلو د بي وسلي لکرخي پورته شي. دا د اندازې ته نړیوال بانک د تر ټولو کم معیار څخه 1.9 ډالر دی یو څه پورته ده، خو تر هغه کم ده چې د ډیرو عواید لرونکو هیوادونو لپاره یې سپارښتنه کیږي. نړیوال بانک وایي چین د 1980 کلون رئیس ورسته لاغې چې د بازار په برخه کې اصلاحاتو ته مخه کړه تر 800 میلیونو زیات وګړي له شدید بیوسلۍ راپورته کړي. تر دې مخکې لسیزو کې د چین د دولت پلانونو د دې کمونیست هیواد اقتصاد سپلې وو. د پنځشنبه په ورځ په خپل وګړو وینا کې د چین ولسمشر د چین د سیاسي سیستم خېګړې وستایلې ویل بیجنګ وس د هغه پرمختګ په حال کې هیوادونو سره مرسته کوي چې د پوینه وس د بیوسلۍ سره لاس او ګریوان دي. چین د زیربناو لکه سړکونو او وسري اپارتمانونو د ودانیو د جوړول لپاره میلیارډونه ډالر ولګول او په دې برخه کې خپل بې وزله کلیوالي ټولنو کې مالیاتي هڅونی او سبسایډي رامنځته کړي. د چین ولسمشر نن په بیجینګ کې وویل چې هیواد په تیرو اتو کلونو کې د بې وزلۍ د ختمولو سره د مبارزې په برخه کې 1.6 تریلیون یون چې شاوخوا 240 میلیارډ ډالر کېږي لګولي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ ریپورت وایي دا روخانه ده چې د 1900 او 1900 کلونو راهیسي په چین کې د ژوند معیارونه په ډراماتیک توګه بدل شوي، خو د بیجینګ دا چې وایي په بشپړ توګه یې شدید بېوسلي پای ته رسولي له شکونو سره مخ ده. منتقدان په دې برخه کې د بېوسلۍ لپاره د نسبتا ټیټې کرښې ټاکل او د بېوسلۍ د ختمولو لپاره په ځانګړې شوې بودیجه کې د فساد د قضیو ادعاو ته ګوته نیسي. دوی په دې اړه هم پوښتنې لري چې د بېوسلۍ په اړه د چین د حکومت رسمي معلومات خو به د دې لپاره بدل شوي نه وي څو د چین د واکمن ګوند سیاسي اهدافو سره سمون ولري.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادي راډیو په منځني سپدو لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پولی علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 1.5 نیول شي. د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلو په ورستیو کې د افغانستان پړه یو راپور لرو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي استاد ګل زمان ته د پښتو موسیقي د بابا او د هزاره سندرغاړي صفدر توکلی ته د سلطان دنبوره لقبونه ورکړل. دغه وزارت وایي چې له دې کار یې هدف د هیواد له تجربه لرونکو او پخواني سندرغاړو ملاتړ دی. د چهارشنبې په ورځ د وزارت له لوري په دې مناسبت یوه ناسته هم جوړه شوه چې له سندرغاړو د ملاتړ په هدف اتو سندرغاړو او د موسیقي هنرمندانو ته د استادي لقبونه پکې ورکړل شول. له کابل راپور لرو.
گل زمان او صفدر توکلی د افغانستان د موسیقي نموتی چیرې چې خلک یې لغغونو او هنر سره ځانګړی مینه لري. گل زمان دریات یا کلولاند د خوست پچینو کلی کې زیږیدلې. په کلنی کې له موسیقي سره مینه پیدا سو. په لومړیو کې دریا وهله، په کور او کلی کې به سندره ویلې، د خلکو ترمنز او په دې برخه کې د استادی لقب وګاټه. د لاتیر 500 کلونو راهیسې سندره وایي. حقیقت چې په هزارګي سنتي موسیقي کې به بدله ده.
اگر از بومیان و قنداریم همگی پک براریم و یا از کابل و بلخ و تخاریم همگی پک براریم همگی پک براریم.
لنیم پیلی رهیسی ده دنبوری لطر سرگوت اشنادی پدی علیه لزیاد تمرکز روستا د سلطان دنبوره لقب خپل کړ. صفدر توکلی:
لومړی کس وم چې په ډېرو ستونزو سره په هغه وخت کې مې د دنبورې د زده کولو تمرین کاوه. ګواښل کېدم، سپکاوی راته کېده. دنبوره د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ وه. هیچا د دنبورې نوم نه شو اخیستلی. د هزاره جاتو په سیمه کې مې هغه وخت مقاومت وکړ. دنبوره مې له لاسه ورنه کړه. بلاخره زموږ خبره تر راډیو ولاړه. د راډیو له لارې مې کار ته دوام ورکړ.
صفدر توکلی په 1940 مریز کال کې په بامیان ولایت کې زیږیدلې. 14 کلنو چې له موسیقي سره یې مینه پیدا شوه، همزولو ته به یې موسیقي زمزمه کوله. د 1946 سلویښتم کال چې د 26 کلنو په لومړي ځل یې راډیو افغانستان کې هزارګۍ موسیقي وکړه. نوموړی اوس له 400 زیاتې سندرې لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چهار شنبې په ورځ په یوه ناسته کې استاد ګل زمان ته د پښتو موسیقي د بابا صفدر توکلی ته د سلطان دنبوري لقبونه ورکړل. دغه شانیت وزارت په همدې ورځ له پخوانیو سندرغاړو او هنرمندانو د ملاتړ په موخه سندرغاړي ظاهر بختري، ستار غغونکي عبدالمجید، رباب غغونکي حیات الله عبدالي، سندرغاړي عبدالقیوم ناسه، رباب غغون کی سردار محمد تبلا غغون کی سمنگل او سندرغاڑی تلا محمد تخاری تا دا استادی لقبونه ورکړل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن په دیړه ازادي رادیو ته وویل
اطلاعات او فرهنګ وزارت استاد ګلزمان او استاد صفدر توکلی ته د موسیقي په برخه کې استاد ګلزمان ته د پښتو د موسیقي د بابا او صفدر توکلی ته د دمبوري د سلطان لقب ورک.
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال شوای شرق ازادي رادیو ته وویل هغه هنرمندانو ته چې د استادی لقبونه ورکړل سوي